دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم زه نظرانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري د خبريالانو د ملاتړ ټولنې وزلی بیا په کابل او ځینو ولایتونو کې د طالبانو حکومت له خوا د خبريالانو د بهلو ټکولو او نیونو زیاتېدو په اړه اندېښنه خولې ویلې دي چې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی وزلی بیا زیات شوی دی د جرنلستانو ملي اتحادیې د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په تازه پېښه د آریانا خصوصي ټلویزیون د سیاسي خبرولو په خوانې چلوونکي موجب جلیلی په کابل کې نیولې او وهلې ټکولې دي دغه اتحادیې د یاد ټلویزیون د مسؤلینو د کولو ویلي چې د خبريالانو د نیولو دوام د هغوی د اندېښنې لامل شوی طالبانو تر دې مخکې هم د آریانا ټلویزیون دوه خبريالان نیولي خو دوه ورځې وروسته بیرته خوشی کړل په اعلامیه کې راغلي د خبريالانو نیول وهل ټکول او د ټلیفون قتل د کوم حقوقي دلیل پرته ناروا دي د افغانستان د جرنلستانو ملي اتحادیه په دې اړه د اندېښنې خولو ترڅنګ د اسلامي امارت نه غواړي چې د افغانستان د رسنیو قوانین قانون پر وړاندې یو مشخص ادرس رامنځته کړي چې په خبريالانو د هر ډول تورونو په اړه د قانون او مشخص ادرس لمخې رسیدګي وشي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست وایي تر دې وروسته تر 15 کلنې پورته کسانو ته لس کلن پاسپورتونه ورکول کیږي د یاد ریاست وین شفیع الله تسل د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د 15 کلنې کم عمر کسان په دغه پریکړه کې شامل ندي او هغوی ته 15 کلن پاسپورتونه ورکول کیږي خاغلی تسل وویل د پاسپورت ریاست د رهبرۍ د پریکړې لمخې لدې وروسته هر هیوادوال چې عمر یې د 15 کلونو نه لوړ وي باید د 15 کلن پاسپورت په ځای لس کلن پاسپورت ترلاسه کړي طالبانو تر دې مخکې په 15 کلن پاسپورت شاوخوا شپږ زره افغانۍ او په لس کلن پاسپورت سره باندې 10000 افغانۍ اخلي هم د غرنګه تر 15 کلنې کم عمر ماشومان لپاره د یو پاسپورت په سر څه کم 10000 افغانۍ اخلي تر دا مهاله معلومه نه ده چې طالبان به په دې نوې پریکړه کې د پیسو په اخیستلو کې تغییر رامنځته کړي او کنه خاغلی تسل زیاته کړه چې یاد پریکړه د زیاتې ګډنګونې د کمونی او د پاسپورتونو په برخه کې د لازمو اسانتیاو د برابرولو په مخه شوې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د واګا بندر لري افغانستان ته د هند غنمو او درملو د انتقال مودې د دوه نور میاشتو لپاره غځولې ده دغه وزارت په ویلامی کې ویلي چې دغه هیواد د خاورینې افغانستان ته د هند غنمو او درملو د انتقال مودې د مارچ میاشتې په 28 نیټه پای ته رسیدلې و خو په دې وروسته کې نوې ډلې دغه مودې د غځېدو وختونه کړې و هنج منه کړی چې د افغانستان سره د بشري بحران مخنیوي په هدف د 500 ضرورتونو غنمو مرسته کوي د پاکستان کابینه د 2020 کال د نومبر په میاشتې په 13مه هند ته اجازه ورکړه چې دغه هیواد د ځمکني کلمرونه مرسته شوی غنم افغانستان ته انتقال کړي تر هغه وروسته د افغانستان ته د پاکستان د خاورې د هندي غنمو د انتقال بهر شاوخوا سلور میاشتې وځندېدو د پاکستان د خاورې د هند مرسته شو غنمو بهر د فروری میاشتې په 22مه افغانستان ته پیل شو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه اورئ د شمالي کوریا لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي سوین کیم وايي شمالي کوریا باید د ډیپلوماسۍ لار خپل کړي د متحده ایالاتو ځانګړي استازي سوین کیم په داسې حال کې د جنوبي کوریا مرکز سیول ته رسیدلې چې شمالي کوریا په دې ورسته کې د میزایلو ازمایلو ته زور ورکړي او د اندېښنې رامنځته شوی چې کېدې شي دا هیواد بیرته اټومي ازموینو ته مخ کړي د امریکا ځانګړي استازي سوین کیم او د هغه مرستیال یونګ پاک په جنوبي کوریا ته د خپل 15 ورځنی سفر په ترڅ کې د دې هیواد د اټومي چارو د اساسي نیوکیو د وک په ګډون د جنوبي کوریا د لوړ پوړو چارواکو سره وګوري د دغو دوو امریکایي مقاماتو سفر د امریکا او جنوبي کوریا د ځواکونو د ګډو عملیاتو سره هم مهاله کیږي هغه عملیات چې ټاکل شوی نه ورسې دوام وکړي د پاکستان یوې محکمې د دوشنبه په ورځ په دغه ملک کې د اسلام ته پسپکاوی د یو تورن سریلنکایي د وژنې په جرم شپږ تنه په اعدام او په لسګونو نور د بند په مختلفو سزاګانو محکوم کړل د تیر کال د دسمبر په 3مه د پاکستان په سیالکوټ ښار کې د ویډلې پاریدلو پاکستانیانو د یوې فابریکې سریلنکایي مدیر اسلام ته د سپکاوي په تور وجو د دوشنبه په ورځ سرنوالانو ویل چې دغه سریلنکایي په وژنه ده نه اتیا تنو څخه اته تنه محکوم شول چې شپږ تنو ته د مرګ سزا واورول شو نهتنه په عمر قید او نور د پینځونه تر دوو کلونو پورې د بند په مختلفو سزاو محکوم شول. یوه عامه سارنوال عبدالرؤوف د فرانس پرس خبري اجنس ته وویل چې د سارنوالانو ټیم جدي هڅه وکړه چې محکمې ته خپل دوسیه وړاندې کړي چې محکمه دغه پریکړه وکړي، موږ په پایلو قانع یو. روسیه پرون د اپریل په 13 وویل چې ځواکونه تیره شپه په یوکرین کې په سلګونو پوځي هدفونو په نښه کړي او د دې هیواد د سوک او اداري مرکزونه د هوا نه په توغول شو راکټونو لمنځه وړي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې هوایي ځواک تیره شپه د یوکرایني ځواکونو د ټولېدو 1000 محلونه او د دې هیواد توپخانې د یوکرین 315 پوځي مورچلې په نښه کړي دي. د یوکرین د لفیف ښار مقامات وایي د روسیې په یو راکټي برید کې 9 وژل شوي دي. دغه ښار چې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفارتونه ور انتقال شوي، تر ډیره د روسیې د هوایي بریدونو نه په امن کې وو. او په نورو سیمو کې د یوکرین لکتر لګا سوارلس پوزي مرکز او کدا سنټر سره کوم دغه وزارت هم دا شان ویلي چې د دونباس سیمې باندې يرغل ته په داسې حال کې بیا هم قام کړي چې د پلازمینې کیف په ګډون په نورو هدفونو باندې د لری واټن نه بریدونه هم بیا پیل کړي دي. قدر منو اوریدونکو، دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان لخوا د هوایی او راکټي بریدونو په اړه د چیړونو خبر ورکړی دی. یوناما ویلي پر ملکي کسانو باید برید ونه سي. د بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي بیان کې ویلي تارګر د افغانستان د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. نور تفصيل په رپورت کې واوري.
یوناما په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان په هوایی او راکټي بریدونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې وژل شوي، ژوره خواشیني ښودلې او ویلي دي چې په دې اړه به څیړنې وکړي. یوناما د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ملکی وګړي باید هیڅ کله هدف ونه ګرځول شي.
ملکی افراد هیڅ کله هدف ندي. یوناما په سیمه کې د حقایقو د موندلو او د رامنځته شویو زیانونو د کچې د معلومولو هڅه کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ورسې ورځو کې د ډیورند کرښې شاوخوا پیښې د پام وړ زیاتې شوې او د پولې له هغې غاړې څخه پر پاکستاني پوځیانو بریدونه کیږي. د اسلام آباد نه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي
پاکستان په مکرر ډول په تیرو څو میاشتو کې له افغان دولت څخه وغوښتل چې د افغانستان پاکستان په پوله کې امنیت ټینګ کړي. ترهګر په معافیت د افغانستان له خاورې څخه استفاده کوي او په پاکستان کې فعالیت کوي.
خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان د برید د ټولو قوانینو خلاف بولي.
سربیره پر دې چې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا د نقص مسله مطرح ده، بلکې د ملګرو ملتونو د منشور د نړیوالو اصولو قطعنامو او اعلامیو د صریح نقص په معنا او یو د بشری ضد یو ستر او نه بخونکی جنایت دی.
د طالب چارواکو په وینا ور مشپه د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې کابو شپږ دېرش کسان ووژل شول او په لسګونه نور ټپیان شول. له دې سره په یو وخت د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې هم د پاکستاني ملیشو په توغندیو کې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل شول. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان وروستي بریدونه ظالمانه او غیر انساني بولي او وایي دا ډول کړنې د نړیوالو قوانینو خلاف دي.
ما همیشه بالای هم کشورهای همسایه و کشورهای منطقه صدا زدیم که مشکلات از راههای اصولی و دیپلماتیک حل شود و هیچ کشوری افغانها را نیازماید و افغانها را مجبور نسازد که عمل بالمثل نماید، چون افغانها در طول تاریخ این را ثابت ساخته که در مقابل هیچ متجاوزگر و اشغالگر بی جواب نمی ماند و همیشه از خاک خود، از مردم خود، از میهن خود دفاع می کند و در قبال خاک خود بی تفاوت نیستند.
په پاکستان کې د عمران خان د حکومت لړنګېدو څو ورځې وروسته د هغه هیواد هوایي پوځ افغانستان په خاوره کې عملیات کوي. عمران خان په کراچۍ کې په خپل تازه غونډه کې ویلي چې د جګړې پلوي نه دی.
مال امریکا سره څه بد کړي؟ کله چې په یو مرکه کې راځه وپوښتل چې موږ ته هوایی اډه راکوي، دا معنی چې د افغانانو په وړاندې په جګړه کې له موږ سره مرسته کوي. ماویل قطن نه
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په هوایي بریدونه کې د ملکی کسانو په مړینه خوشنۍ خودلې او د جګړې علت د پاکستان ستراتیژیکه پالیسی بللې ده. ښاغلی پښتین ټویټ کړی چې په جګړه کې د ښځو، ماشومانو او بېګناه خلکو وژل جرم دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. برتانیې خبر ورکړی چې ورغلي پناه غوښتونکي کډوال به په افریقا کې د رواندا هیواد ته ولیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په ګډون د کډوالۍ او مهاجرت د حق مدافعان او د برتانیې مخالفو سیاستوالو د برتانیا د اقدام غندلی او جدي عکس العمل شوډلې دي.
د برتانیې د کورنیو چارو وزیر او د رواندا د بهرنیو چارو وزیر یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به یو شمیر پناه غوښتونکي د افریقایي هیواد ته استوي. دا ګام د برتانیا د مخالفو سیاستوالو او د کډوالو چارو فعالینو لغبرګون سره مخ شوې ده.
We have years of evidence from Australia.
مون په استرالیا کې د داډول تګلارې په اړه د کلونو کلونو دقیقه تجربه لرو چې په عمل کې دوه سره استرالیا ته د پناه غوښتونکو دراتلو مخه نه نیول شوی، بلکې په یو شمېر خلکو باندې خورا لوی ظلمونه کړي. دغه خلک په ټاپوګانو کې د کلونو او کلونو لپاره بندیان دي.
په برتانیا کې د حکومت مخالفو سیاستوالو او ګوندونو هم پر دې کار نیوکه کړې او دا ګامې د حکومت د ناکامیو د پټولو لپاره یو هڅه بللې ده.
دا خورا ګرانه ده او د دې په اړه ډېرې پوښتنې هم شتون لري چې آیا دا کار ګټور وي. نو لکه څنګه چې ما وویل، فکر نه کوم چې دا د کوچنیو کښتیو مسلې سره د مبارزې په اړه وي، بلکې دا د حکومت د خپل ډوبې شوې کښتۍ په اړه دی. لومړی وزیر په خپل کور کې قانون مات کړی و، هغه قانون چې هغه په خپله یوازې څو میاشتې مخکې جوړ کړی و او موږ په بشپړ ډول مراد کوو.
همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو جګپوړي حقوقي چارواکي هم د برېټانیا د حکومت پر هغه پلان نیوکه وکړه چې غواړي رواندا ته ځینی پناه غوښتونکي ولیږي.
په نړیوالو قوانینو کې داسې څه نشته چې ووایي تاسو باید په لومړي هیواد کې چې ورسیږئ د پناه غوښتنه وکړئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د برتانیا د حکومت په اندېښنو پوهیږي، خو موږ فکر کوو چې ډېرې اغېزمنې او ډېرې انساني حل لارې شته.
همدا تیر کال له 28,000 ډېر کسان په وړو کښتیو کې برتانیې ته تللي، چې په 2000 کال کې بیا دغه شمیر یوازې 8,500 و.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټ چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتې لور سوه وو او شپته شانل کې اوریدلای شي. لملتيامو د تل پشان مننه.
راپورټونه ته دوام ورکوه. ترکیه وايي د نورو هیوادونو څخه د انرژي د واردولو لپاره د متبادلو لارو چارو په لټه کې ده. تر دې مخکې اروپאי ټولنې له روسیې څخه د انرژي په وارداتو د اتکا د پای تر رسولو اعلان کړی و. نور تفصيل په راپورټ کې ووري.
ترکیه د انرژي د بډای منځنی ختیځ او اروپا نخلون کې هیواد دی. د اروپا سره لوړ د مخه د تړلې نلیکو د پراخ شبکې په درلودلو سره ترکیه فکر کوي چې دغه هیواد پر روسیه د انرژي په برخه کې د اروپا د تکیه په پای ته رسولو کې پریکند رول لوبول شي.
د اوکراین لانجې د اروپا لپاره د انرژۍ جدي ستونزه رامنځته کړې ده. ښایي د روسیې د ګازو د بدیل په توګه د ختیځ مدیترانې له لارې له ترکیې اروپا ته د ګازو لیږد یو حل وي. له دې امله دا ټول په زړه پورې موضوعات دي چې دواړه اړخونه به پرې بحثونو ته دوام ورکړي.
په ختیځ مدیترانې سمندر کې اسرائیل تازه تازه د ګازو پراخې زیرمې موندلې. ترکیه د خپل خاورې څخه تیریدونکو د ګازو داسې ونلیک چې اسرائیل د اروپا سره ونخلوي د جوړولو وړاندیز کوي. ترکیه ته د اسرائیل د ولسمشر د تیرې میاشتې سفر کې د انرژي په اړه هم خبرې وشوي.
دا مهمه ده چې د اسرائیل او منځني ختیځ غاز د ترکیه د غازو د مرکز او بیا دغه لارې د اروپا سره ونښلول شي دا آسان کار نه دی، خو که د اسرائیل، ترکیه او اروپایي ټولنې ګډه هڅه وګڼل شي بیا ممکن دی.
ټاکل شوي د ترکیه او اسرائیلو د بندنیو چارو وزیران د روانې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري، خو په پخوا کې د اسرائیلو او ترکیه اړیکې خرابې وي. پوښتنه دا ده چې آیا اسرائیل به پر ترکیه د انرژۍ د معاملاتو په اړه باور وکړي، خو په ورته وخت کې امریکا د اسرائیلو او ترکیه د غازو له نلیکې څخه کلک ملاتړ کوي.
د اسرائیلو او ترکیه را یوځای کول چې په سیمه کې لویدیز پلوه لوبغاړي د یو بل سره همغږي وکړي یقینا د امریکا په ګټه دي. بیا هم د انرژۍ په اړه، زه په دې اړه چې د اسرائیلو غاز د ترکیه له لارې ولېږدول شي کم خوشبینه یم. زه فکر کوم نن سبا یو بل ممکن انتخاب مصر دی.
د عراق نیمه خپلواکه سیمه کوردستان اروپا ته د غازو د لېږدولو لپاره یو بل انتخاب دی.
د عراقي کوردستان غاز شته او د ترکیه په پرتله دا ډېر نږدې دی، نو له دې امله اوس یې وخت دی. سیاسي اراده موجوده ده، حالات ورته مساعد دي، نو بیا ولې نه؟
شنون کې تیره میاشت پر ایربل توغول شوی توغندی چې پړی پر ایران اچول شوی د دې معاملې پر وړاندې د ایران لخوا یو خبرداری ګڼي. بغداد هم له کوردستان سره د انرژۍ د لیک د پروژې سره باید سر وخوځوي. له دې امله له عراقي کوردستان څخه اروپا ته د انرژۍ د لیک لپاره یو څه کار ته اړتیا موجوده ده.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرونو ادارې تر اونۍ پریکړه کړې چې دغه سازمان بیړنیو خدماتو ته د جواب ویلو د مرکزي بودیجې څخه یې 100 میلیونه ډالر د جنوبي سودان، سومالیې، سودان، نایجیریا، کینیا، ایتوپیا او د یمن هغه میلیونونه خلک چې د لوږې سره مخامخ دي ورکړي دي. د امریکا جا خبریال لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت را استولې چې خلاصه به خلیل خان تاسو ته درووروي.
د غوو هیوادونو کې میلیونونه خلک د جنگونو، وچکالۍ او اقتصادي بحران چې د کوویډونس وبا له وجې وضعیت نورم خراب شوی خپل ځان او کورنۍ ته خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکارۍ سازمان یا اوچا دا هم وایي چې د اوکراین د جنگ د اغیزو له وجې اوس دا خطر پیدا شوی چې میلیونونه نور انسانان به هم د لوږې سره مخ شي. دا اوچا ویان جین لرکی د امریکا جخت ویل چې یمن، جنوبی سودان او سومالیا د ملګرو ملتونو سازمان د پنځم پړاو د بیړني حالت سره مخ دي چې معنا یې سخت لوږه یا د خوراک کمی دی. هغه ویل
other countries such as Nigeria, Sudan, and Kenya for example, Ethiopia as well, we have millions of people who are just one step away.
نور هیوادونه د مثال په توګه لکه نایجیریا، سودان او کینیا او د غراز ایتوپیا هم مجلته ملیونونه خلک لرو چې د تبایی پړاو څخه یو ګام لري دي، او موږ ته پکار ده چې دغه پړاو ته د رسیدو مخه ونیسو ځکه چې په دې پړاو کې زموږ د څار لاندې خلک په حقیقت کې د لوږې او ناروغیو څخه مري، او که موږ د دې مخه نیول غواړو نو اوس باید یو عمل وکړو. اوکراین او روسیا د نړۍ د خوړو پیدا کولو مرکز بلل کیږي او نړۍ ته نږدې درېیمه برخه غنم او اوربشې صادروي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په اوکراین کې جنگ په نړۍ کې لوږه زیاته کړې. هغه ویل د جنگ له وجې خوراک او د انرژي بازارونه د ګډوډۍ سره مخ دي او د خوراکي توکي بای د مشتریانو له وسه وتلي دي. ملګرو ملتونو څو میاشتې مخکې د یادو وو هیوادونو لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه. لرکی وایي تر اوسه یوازې په سلو کې 6.5% مرستې ترلاسه کړي. هغه ویل چې ملګرو ملتونو پوهیږي چې 100 میلیونه ډالر چې د بیړنۍ مرستې لپاره دغه ادارې ورکړي هغه مسایل چې دغه هیوادونه ورسره مخ دي نسیال کولی. هغه ویل
but it does plug a hole, it does cover a gap that is immediate that is urgent and that is absolutely necessary if we want to save
خدام رستی یو څه مسئله حلوي او کومش غواړو چې په دغه هوادونو کې د خلکو ژوند وژغورو او هغه برخې چې سخت اړتیا ورته لیدل کیږي او په کار د چې ژره غمو خړل سي یو څه مرسته کوي د ملګرو ملتونو د بیړنۍ خدماتو مرکزی برخې همدا هدف همدا غوي او دغه برخه اخیرنی حالت لار پیدا کوي لرکی وای چې د ملګرو ملتونو سازمانونو ته مرسته کوونکي هوادونو به په وضعیت پوسی چې دغه هوادونو ورسره مخامخ دي او د دوی د بشري خدماتو سره به مرسته وکړي او کدا سی ونیسي نو دغه سازمان په نورو اړینو پروژو کې به په لویه کچه کمی راوستل سي
انتظار پای ته ورسید ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شئ لمالتیامو د تل پشان مننه
د طالبانو حکومت لنشي توکو سره د مبارزې یو ځانګړی قطعه جوړوي خو مسؤلین وایي د دې قطعې په تشکیل لا کار روان دی د دې قطعې مشر ویلي چې عسكر ورته په ضمانت جذبوي نور حال پر رپورت کې ووري
د طالبانو په حکومت کې د نشي توکو په ضد د قاچاقبرانو او نشي موادو په وړاندې د عملیاتو لپاره په دې ځانګړي قطعې لا هم کار روان دی د دې قطعې مشر قاری فواد ابو بکر وایي چې د انایو په نوم د قطعې عملیاتونه هم بل کړی دي او د مخدره موادو د قاچاق په تورې ګڼ شکمن او نشي توکي نیول هم دي
یو چک پوینټ له مونږ د کړي نور موږ په ټول کابل کې عملیات ترسره کړي دي روزانه او ترسره کوي ا دې موږ کشپې کوم پرسنل د غو روزانه خپل وظیفه اجرا کوي او روزانه موږ په ټول کابل کې عملیات لرو
سای
د جمهوریت د دورې د نشي توکو سره د مبارزه کې تا وسله منځ تل ده چې وسورته طالبانو د خپل لیکو عسكر جذب کړي خو روزنه د پخوانی قتی استادان کوي د تیری ادارې څخه د قتی و سعودریاتیا تشکیل درلود چې 1500 کابل او پاتینوري وس په دری ولایتونو قندهار کې 50 هرات کې 50 او کندوز کې د شپکتل وختنو تشکیل فعال ده د دې قتی مشر وای چې چا ور سره مرسته نه کړي
موږ ته چې نسو هغه ټول په سبتیږي او د سند څخه هغه شمه سورکسي اته عمومي ډپو موجوده ده دغه لپاره ځان ته کسان دي
خغلی ابو بکر وای چې یو سل نه ډبل نه شي تو کیشتون لري چې دوه ډولي افغانستان کې تولیدي او نور ډولونه له نور زینو راځي
قاچاقبرانو نیول مواد مخدر منول او ان شاء الله تعالی مو هی وادال تر ډاډ او اطمینان وکاو چې مو شپه او ورځ په ځامل وکاو د تاسو د موزیر مواد مخدر لټولین لري کو
خیلی چیزای رم با دست آوردستم و بازم ان شاء الله می خوایم کی بسیار به خدمت مردم خود به خدمت جامعه وطن خود باشم
د طالبانو حکومت داسې محل د نشي توکو په ضد نوی قطعه جوړوي چې د تیر جمهوریت حکومت د نشي توکو په ضد ځانګړي قطعه اته سو تشکیل درلود او د هغه وخت چارواکو ویل چې خروزنه او تجهیزات د عملیاتو لپاره لرل
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي بلاروس د روسي یو د نږدې متحدین نه ده د الکساندر لوکاشنکا مطلق العنان رژیم په دغه هواد باندې اتو شکل واکمنی کړی دا د خپل دوامدار موجودیت لپاره په روسي باندې زیات متکید روسیا د تټي ګټې د پورونو لالارې په لاسیزو لاسیزو د بیلاروس د کمزوري اقتصاد سره مرسته کوي او د طبي غاز او تیلو په برخه کې زیات تخفیف ورکوي د دې لپاره چې د لوکوشنکا پر رژیم باندې د بینلل ټولنې د اقتصادي بندیزونو تاثیر کم شوی وي چې د بینلل ټولنې لوخوا ور باندې لګول شوی دی روسیا بیا ورته مالی مرسته برابروي بلاروس له هغه وخت نه راپدې خو د پوتین د اوکراین په ارغل کې یو لاس چې د روسیې د نظامی قطعات او د حمله کول لپاره د یوې سیمه په حس کار ورکوي چې د اوکراین له شمال نه کوي همدغه راز د روسیې په واسطه نور ملاتړ هم برابروي د جنگ له شروع کې دوه نه لګ روسه د اساسي قانون شرمناک ریفرندم د بیلاروس د بیطرفۍ او د دې د اټوم نه آزاد هدف په باره کې مادي استقلال برسره پر دې تر دې حد پورې تعهدونه ور باندې ور اضافه کړل او په قدرت باندې د لوکاشنکا منګولي قوی کړل. لوکاشنکا پیشنهادونه هم وکړل چې کېدای شي بیلاروس د روسیې د اټومي وسلو قربه شي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیل پرایس ویل بیلاروس او لوکاشنکا جمهور رئیس پوتین ته اجازه ورکړه چې د اوکران په استقلال د دې د ملي حاکمیت په مفهوم باندې ملنډې ووهي. دا اوس د یو څه وخت لپاره یوه موضوع ده. په داسې حال کې روسي قواوې په بیلاروس ورشېوه شوې، ځکه نو روسي قواوې په داخل کې ځای ونیو د خپلواکې بیلاروس په خاوره کې د مخه سنجول شوې ناحقه ناپراور شوې حمله او يرغل د یو دریم هیواد په خلاف وکړي. د لوکاشنکا دغه پریکړه چې د اوکراین په خلاف د ماسکو د يرغل ملاتړ کوي او اسانتیاوي ورته برابروي د دغه هیواد د عوامو د احساساتو په خلاف ده. په لندن کې د چاتم هاوس چې د پالیسۍ یو مستقله موسسه ده په قول د بیلاروسانو 90% فکر کوي چې د اوکراین سره د پوتین په جنگ کې د بیلاروس هیڅ عسكر باید ونه وژل شي. څه باندې نیمایي په دې عقیده دي چې بیلاروس باید به طرفه پاتې شي. نتاق پرایس ویل بیلاروس چې مخ په زیاتېدونکو توګه د روسیې د لاسه لاندې کېږي د جمهور رئیس لوکاشنکا اراده بیا څرګندوي د دې لپاره چې د ماسکو زیاته مینه او علاقه یې لاسته راوړي وي د خپلو خلکو د ګټو په خلاف اقدام کوي چې په قدرت کې پاتې شي. د رژیم د نه مدافع کوونکي په نتیجه کې او حتی د هغه څه په اسانه ولو کې کار کوي چې موږ وینو روسیې په اوکران کې کوي. موږ ور باندې بندیزونه لګاوو، موږ د بیلاروس په هغو لسګونو ادبا او مرکزونو باندې بندیزونه لګاوو. دغه اقدامات د بیلاروس په دفاعي او مربوطه مواد او مالی سکتورونو باندې تمرکز کوي. دوه ساحې چې په نږدې توګه د روسیې پورې تړلې دي. نتاق پرایس ویل لمونږ په هر طریقه ولیدل چې جمهور رئیس لوکاشنکا د خپلو خلکو اراده یوې خواته ایښې ده او خپل تعلی د جمهور رئیس پوتین او د اوکراین په خلاف د ده د نظامي هدفونو پورې تړي. که دا دوام پیدا کړي بیلاروس به د حساب کتاب ورکولو د زیاتو اقداماتو سره مخامخ شي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.